द वॉशिंगटन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका जीव रेडियो दे
د وایس اف امریکا جبر ریډیو د ګلاو خدمتمن اوریدونکو یو ساته خبری خبرونه تاسو واردله او اوس هم به تاسو خبرونه اوري بل دیوه کوربه شغلې بیروز خان سیب سټوډیو سره غلې دي او هم د هری سه شنبه په ډول د نن ورځې موضوع هم د پښتنو د اصل نسل په باب ده. بیروز خان سیب سلیم صاحب په خیر راغلی. ډیره مننه له تاسو څخه هم او کور مو ودان څه موضوع دا او څه
موضوع خو به د خبرونو وروسته هغه کوو
خبرونه اوس نه وایو چې تاسو راغلاست او
خبرونه نه وایي ها موږ داخلي چې خبرونه به وایي نو چې خبرونه نه وایي بیا خو دغه سیده چې همغه د تیر پسیر نو په تیر خبرونه کې چې موږ کوم ځای کې د خپل موضوع دا خبره پریخ و دا غزنه دا پس شروع کو
دیش
نو استاسو به تا مننه ویم
ډیره مننه او ش خبرونه درته غواړم
ډیره زیات مننه. نو نن به مونږه ګران اردن کو د مله خوا د نن د بلډي و د خبرونه د کوربه په هیڅ باندې تاسو ته هر کله ویم سلامونه احترامونه. په تیر خبرونه کې زمونږ چې کوم میلمانه دي سعد الله جان برق صاحب او حبیب الله رفیع صاحب او ډاکټر رفیع الله خان صاحب نو مونږ په تیر خبرونه کې په دغه موضوع باندې خپل خبرونه نیمګړې پریښې وه یا مو په دغه ختمه کړې وه چې د نن نو بیا شروع کوو هغه ده چې حبیب الله رفیع صاحب ویلو چې په دې باندې به خبرې اترې کوو چې پښتو څه وخت پیدا شوې ده په سیمه کې څومره نښې دي او په سرودونو کې څومره راپاتې ده په ډبرلیکونو کې او دغه شانتې په روایتونو کې څومره پښتو راپاتې ده. بیا پښتون په دا مجسمه او په دا آثارو کې د ده قواره لباس د ده جوړښت د دې نه موږ ته څومره اندازه کېږي او څنګه اندازه کېږي او بیا پښتونولي چې څومره لرغونې ده څومره زړه ده نو دا به م نن پښتنې پښتنو ته ږدو چې دا پښتونولي چرته څه مذهب څه عقیده خو نه وه ځکه خو په دومره کلک ولاړ دي پښتانه نو د او د دې د قوانین دومره ژور په دې باندې به خبرې اترې کوو. زموږ سره زموږ په میلمنو کې د پښتنو دانشور لیکوال یو درون مشر تاریخ لیکونکي تاریخ ویونکي تاریخ لوستونکي او تاریخ خودونکي سعد الله جان برق صاحب را سره ملګری شوی دی. برق صاحب په خیر راغلی.
ډېر سلامونه ملګرو ته او تاسو ته دونکو ته.
وعلیکم السلام برق صاحب. زه غواړم چې دا نور دواړه میلمانه را سره څنګه ملګري شي نو هم په تیره خپرونه کې چې کوم ځای کې مونږ باس پرېښو تاسو ته به یاد وي حبیب الله رفیع صاحب چې په دې باس کوو چې پښتو څه وخت پیدا شوې ده او یا په دې سیمه کې بیا د دې مونږ ته څه نښې نښانې راپاتې دي. هغې د سرودونو ذکر کړی دی د ریګ ویداز او دغه شانتې د ویداز بیا دا چې په کانو باندې کوم لیکل دي ډبرلیکونه چې ورته وایي بیا په روایتونو کې نو په دغه به مونږ خبره وکړو بیا د پښتون په شکل باندې په دې مجسمو کې د پښتنو په دې سیمه کې چې کومې مجسمې دي کوم بوتان دي کوم شکلونه دي کومې سیرې دي دا د پښتنو سره څومره د دې په لباس باندې د دې په قواره باندې به خبرې اترې کوو او دغه شانتې د پښتونولۍ په دغه قانون باندې به خبرې اترې کوو. د دغې نه بیا مخکې زو تاریخ په چې کوم د مونږ ته بیا راپاتې تاریخ دی په هغه د ګندارا دغه پورې ته خو مونږ راغلي یو د په دغه باندې به بیا ډاکټر رفیع الله خان صاحب به هم را سره په کې برګرې کېږي. نو زمونږ سره زمونږ د خبرونې دویم میلمه د پښتنو د افغانستان د لر او دبر یو پېژندلی نوم او په تاریخ او د پښتنو په تاریخ باندې په خصوصي توګه ډېر محنت او زیار ویستونکی حبیب الله رفیع صاحب ملګری شوی دی. حبیب الله رفیع صاحب په خیر راغلی.
سلامت خیر
برق صاحب هم را سره ملګری شوی دی په لږو شبو کې را سره ډاکټر رفیع الله خان صاحب هم ملګری کیږي. خو زه وایم چې تاسو ته راشمه حبیب الله رفیع صاحب په تیره خپرونه کې مونږه ستاسو په دغه وینا باندې خپرونه نیمګړې پاتې کړې وه چې تاسو ویل چې په دې بحث وشي او یو مشخصه بحث وشي هغه په دې وشي چې پښتو څه وخت پیدا شوې په سیمه کې څومره یعنی نښې دي مونږ سره په سرودونو کې دغه شانتې په ډبرلیکونو کې او په روایتونو کې. بیا به د پښتون په تاسو ویل چې د پښتون په دې مجسمه به هم خبرې کوو چې په اثارو کې د ده قواره د ده لباس د دغې نه مونږ ته څه په لاس راځي د دغې نه مونږ کومې نښې نښانې اخیستی شو. او بیا به په پښتونولۍ باندې خبرې کوو چې پښتونولي څومره لرغونې ده څومره زړه ده. او دا به هم یو سوال په شکل کې زه تاسو ته ږدمه زمونږ پوهان دانشوران یې چې د پښتونولي کله کوم مذهب خو نه و یو عقیده خو نه وه ولې په پښتانه دونه کلک ولاړ دي. زمونږ سره هم د دغه لرغونو اثار ماهر زمونږ د دې خپرونې درېیم میلمه او د ارکیالوجي کې د هغې ډاکټریټ ډاکټر رفیع الله خان صاحب هم ملګری شوی دی. ډاکټر صاحب په خیر راغلی. وعلیکم السلام. زموږ سره دواړه مشران میلمانه هم راغلي دي برق صاحب او رفیع صاحب. او لاول ورزو حبیب الله رفیع صاحب ته بیا به پې برق صاحب خپله خبرو کوي تاسو به هم خپله خبره کوئ. خو بیا به د دې بحث نه کچري دا مونږ د وخت نه مخکې راونغاړه نو بیا به راځو چې د اشوکا پسې بیا د هغه په دور کې وایي یا دغه چې څومره بیا د دغه د یو سلسله ده دغه تاریخ دی په دغه کې د کندهارا چې کوم سویلایزیشن دی تهذیب دی هغه ډېر ترقی کړی په دې باندې مونږ خبرې اترې کوو. خو ابو الله رفیع صاحب زه له اول تاسو سره راځم په تېره خپرونه کې تاسو خبره نیمګړې پاتې شوې وه نو دا ووایو چې بس پښتو څه وخت چرته پیدا شوه.
خپل تاود سلامونه وړاندې کوم.
وعلیکم السلام.
ما په تیر خپرونه کې غوښتي وو چې موږ د خپل باش په تاریخي شکل را شروع کړو او قدم په قدم وړاندې راشو. موږ به یو ځای ته ورسېږو. په دې تیرو خپرونه کې چې موږ نه ګډوډي راغله یوه موضوع یاده شي بیا بېرته وړاندې ولاړ شو بیا وروسته راشو بیا بېرته هغه تاویږي یو دور تسلسل یې پیدا کړی. نو ما وغوښتل چې موضوع دې یو داسې ځای نه را شروع کړو چې د پښتو پښتنو یو بنسټ ترلاسه کړو. د دې لپاره زه فکر کوم چې زموږ بعض که د آریانا ویکنه شروع شي دا به هغه بنیاد وي. تقریبا 5000 کاله شاوخوا د آریانا ویجم ځکه د آریایانو لخوا د استوګنې ځکه شوه او دلته دوی سره راغونډ شول. داریا د اریک په نامه یو ژبه درلوده او په دې ژبه دوی په ګډه خبرې کولې چې بل اخره د آریانا ویجه سیمه دا په اوستا کې یاد شوی په وندیدات کې د زردشت په کتاب کې دا لومړنۍ سیمه دا غشتره سیمه چې تیر دل برق صاحب یاد کړي په هغو کې یوه هم لومړنۍ آریانا ویجه ده. په وندیدات کې راغلی دي چې لوی خدای هورا مزدا د آریانا ویجه ځمکه د خلکو د هوسایۍ او د آرامۍ لپاره ودانه کړه. خو اهریمن یعنی شیطان په هغو کې فساد رامنځته کړ او غوښتل یې چې هغه ژوند ویجاړ کړي. په وندیدات کې دا هم راغلی دي چې د آریانا ویجه سیمه لس میاشتې ژمی او یخنی وي او دوې میاشتې داسې هوا شته چې خلک ژوند پکې وکړي. نو په دې اساس هغه ځمکه ډېر زر ترک شوه خلکو پریښوده ځکه ګزاره پکې سخته وه. لس میاشتې ژمی او دوې میاشتې پسرلی. په دې اساس د آریانا ویجه نه دوی راوکوچېدل او هغه آریانا ویجه ځای فعلا نه دی معلوم. د افغانستان په شمال کې وو لیکن چون هغه متروک شوی دی او څو 5000 کاله مخکې خلک بېرته ځینې تللي هغه ځای معلوم نه دی. لیکن د پښتو ژبې بنیادونه د همدې ځای نه رامعلوم دي. د آر کلمه په پښتو کې د اصیل او د
کښتګر او بزګر په معنا ده. یو متل اوس هم شته په پښتو کې، آره آره یوم پر غاړه، یعنی بزګر دی یو حاصل دی یو جون جون یې په غاړه دی یو کار کوي. دغه کلمه د آریانا چې ده دا د پښتو په پښتو کې د بزګر په نامه او د حاصل په نامه ژوندۍ کلمه ده. ویجه هم ځمکه او مسکن او د اوسېدو ځای ته وایي، چې دا هم د پښتو سره ارتباط لري. د اریک ژبې کومې نښې نورې دي پاتې. مونږ ته دغه د آریانا ویجه کلمه لوی استاد علامه عبدالحی حبیبي د پښتو ادبیاتو په تاریخ کې ډېره په تفصیل څېړلې ده. د هغو هغه ټول امثال او نظایر یې ورته راوړي او دا یې ښودلي چې د آریانا ویجه کلمه د آریانا ویجه ترکیب د پښتو ژبې ترکیب دی. او په پښتو کې تر اوسه هم د آریانا کلمه شته او هم د ویجه کلمه شته. همدا اوس هم علاوه د دې نه چې په تاریخ کې دا سیمه آریانا بلل شوې ده، د افغانستان د هندوکش جنوب ده. علاوه د دې چې آریانا بلل شوې دي، دې نور ځایونه هم شته. مثلا د مهاجرت نه وروسته په پېښور کې هم کوزه آریانا او بل آریانا د بخشي پل سره په دې ځای کې شته. همداراز په هندوستان کې د آریانا یو ایالت دی. نو په دې اساس دغه زړه کلمه ده چې د آریایانو بنسټ ورسره تړلی او د پښتو په ژبه کې دا کلمې راپاتې دي. د دې نه وروسته د آریانا ویجه نه چې خلک راکوچېږي رالېږدي بلخ ته رارسېږي. بلخ ته رارسېږي او په بلخ کې دلته میشت کېږي او د یما یا د جم په وسیله یا د جمشید په وسیله دلته یو د دولت مؤسسه جوړېږي، یو حکومت جوړېږي. او ویل کېږي چې لومړی ځل یما ته دعوت شوی و چې دا پیغمبر شي، لیکن دا د پیغمبرۍ رتبه ډېره درنه وبلله او د هغو نه یې انصراف وکړ. بالاخره د پاچاهۍ مرتبې ته ورسېد او ډېر هوښیار پاچا و. د خلکو دپاره یې د ځمکې آبادول د ټولې شروع کړل، ځمکه یې آباده کړه، کورونه یې پکې جوړ کړل، داسې خونې یې جوړې کړې کورونه چې هغو لمرمخې وې او د خپل یو د سرو زرو لور یې درلود. په دې د دې خونو دپاره کړکۍ وکړې او دا کړکۍ ټولې د لمر په لور وې. همداراز دوی ولکړه درلوده چې دا هم د ده د پاچاهۍ سمبول و او یو یې غمی درلود چې د ده د ثروت سمبول و. او یو یې هم جام درلود، جام یې ډېر مهم و. هغه ویل کېږي چې په دې د دنیا ټول معلومات لیکل شوي وو. یو روایت یې دا دی او بل روایت یې دا دی چې په دې جام کې هر څه لیدل کېدل. چې اوس موږ تاسو ته د دې منل د تلویزیون او د د شانتینا د دې له لارې سړی کولی شي چې د هغوی یو تصور ولري. نو دا هغه وسایل وو چې ده په دې وسیله پاچاهي کوله او خلکو هم ډېر ګران وو او دای ډېر هوښیار سړی وو. د کښت دپاره یې د ټولو خلکو دپاره تخمونه راوړل د کرلو لپاره، د بېلابېلو میوو ونې ودرولې او خلکو ته یې ورکړلې، کښتونه یې وکرل. په دې ترتیب دا بلخ آباد شو. او د بلخ نوم هم بیا د مورخینو لخوا، د علامه حبیبي لخوا او د ځینو نورو پوهانو لخوا همغه د پختو 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 پخت د دې سره تړلی نوم دی چې د دې ځای نه د پښتنو په موجودیت دلالت کوي. نو په دې ترتیب د آریانا ویجه نه وروسته بلخ د دوی مرکز شو. دلته دوی پاچاهي جوړه کړه. ویل کېږي چې یما لوړې لوړې قلاوې دیوالونه یې ووهل او په دې لوړ بیرغونه ورپول او دې د خار ته د لوړ بیرغونو خار ویل کېده. او په عین حال کې چون دا په دنیا کې په نړۍ کې لومړنی خار و، نو په دې اساس د هم البلاد نوم ورکړ شو، یعنی د ښارونو مور. او په همدې نامه لا تر اوسه هم د عربو لخوا په تاریخونو کې لیکل شوی دی. د هغې نه وروسته چې دلته د دولت معیشه ټینګه شوه، کلکه شوه، آریایان زیات شول، وروسته له هغې بیا د دې ځای نه مهاجرت شروع شو چې د هندوکش نه شمال ته راواوښتل، جنوب ته راواوښتل، بخښنه غواړم، هندوکش د شمال نه د هندوکش جنوب ته راواوښتل. دا موجوده سیمې په پکتیکا، پکتیا، پښتونخوا، دغه سیمې دوی جوړ کړي. یو کتاب دی تاریخنامې هرات سیفي هروي، هغه 200 کاله مخکې لیکلی دی. په هغو کتاب کې د افغانستان نوم راغلی چې هغه افغانستان بیا د اخوندرویزا او د نورو پښتنو په کتابونو کې د پښتونخوا په نامه لیکل شوی. اخوندرویزا چې په مخزن کې کله فارسي لیکي هلته افغانستان لیکي، او کله چې بیا پښتو لیکي په هغو کې بیا پښتونخوا لیکي. نو په دې اساس افغانستان او پښتونخوا یو د بل متبادل دي. او دا نوم په مخې وخت کې ایښودل شوی دی. په تاریخ نامې هرات کې د دې حدود ښودل شوي، د بنو نه ورېخوا تر سیند پورې دغه سیمې په همدې افغانستان کې یا په پښتونخوا کې شاملې دي. او هغه پښتانه چې د هندوکش نه راوښتي، د هندوکش په جنوبي سیمو کې میشت شوي دي او تر اوسه پورې همدلته دي، خصوصا کرلانیان په دغه غرونو کې د مغو اول نه آباد دي، هغه چېرته نه دي نږدېدلي. البته د نورو قومونو لیږد شوی، لکه یوسفزي چې د قندهار او زابل نه تللي دي کور ته، او سوات او مردان ته، او دې سیمو ته تللي دي. همداسې نور هغه هم شوي دي، لږدېدنې نورې هم شوي دي. مثلا د مرواتو په باره کې هم همداسې روایات دي. ګګیاني هم په همدې لاره تللي، خوري او خښي، دا ټول لږدېدلي دي. نو په دې اساس دا یوه لویه مسله ده چې موږ تاسې په وار په وار په هرې یوه برخه کې غږېږو. لومړی د پښتو لغتونه او نومونه چې را پیدا شوي دي هغه به شمېرو، چې هغه په سرودونو کې هم شته، په ډبرلیکونو کې هم شته، په روایاتو کې هم شته، د مورخینو په لیکنو کې هم شته. وروسته له هغې بیا پښتون دی چې هغه د دوی د قومونو نومونه دي، چې هغه هم په ویدونو کې راغلي او هم په اوستا کې راغلي دي. همداراز د پښتو مسله هم تاسې یاده کړه چې هغه داسې تقدس لري که څنګه، هغه هم د وندیدات په بنیادونو کې موجوده ده. وندیدات کې هغه اصول و قوانین و قواعد چې اوس په پښتونولۍ کې موږ تطبیق کولی شو موجود دي. نو یو مذهبي اړخ هم لري، یو مذهبي تقدس و سپېشلتیا هم پکې موجوده ده.
زه ولاش اندمه خلو د دمین وروستو رازو برخ سیب تاسو ته مرازم، او بیا ډاکټر سیب ته هم مرازم. را سره اوسئ کې ګران دونکو، تاسو هم چرته زمو را سره اوسئ.
ما خوب لیدل نتیجه به ډیر دروخیږي، د پښتو ویل نه به ډیر خلک منکر وخیږي.
دا د پښتنو نه مرور د مومندو شاعر ایوز خان دی.
یو بل شعر کې وای،
او پښتنو ورور خپل علاج دې مرز معلوم کا، پښتنو ورور خپل علاج دې مرز معلوم کا، یا خو پتا کی زړه یا بکین سر وخیږي، او د پښتو ویل نه وړي خلک منکر وخیږي.
ځان تکړه کوي حسینو، د ایوز خان خوب رښتیا شي.
پښتو وای، پښتو لیکي، پښتو لولي.
ګران اوریدونکو، پښتو وای، پښتو لیکي، پښتو لولي. نن هم په پښتو، په پښتون او پښتونولۍ باندې زمونږ بحث دی. پر صاحب، تاسو د ابو الله رفیع صاحب خبرې واورېدې، او اغه چې پکې کوم نوې دغه ما زین ترال د پیښور سره هغه د اریانا ذکر وکړو، او غالبا چې دغلته هریانا وته وي که اریانا وته وي نه پوهېږم، که دا د هغه د چې دلته کلاسیکان راغلي وو د هغې د وجه خو نه دی دا نوم ایښودی شي، که نه دا اریانا ده. په دغه باندې به هم خبرې ترې وکړو. خو څنګه چې رفیع صاحب وویل پښتون په دغه ځای کې پیدا شو، هغه ټول هماغه خبرې تاسو مخکې موږ ته کړي دي، خو غواړم چې یو ځل بیا دې پښتنو ته د دې د چې کوم خپل تاریخ دی نو دا ورته ستاسو په ژبه باندې او ستاسو په وینا باندې ورته ورسو. تاسو په زما نه ښه پوهېږئ، یو پښتنه چې زما پکې ده هغه د عقیدې په حواله باندې ما وایي چې ګنې پښتونوالی چېرته څه مذهب خو نه دی پاتې شوی، څه عقیده خو نه ده پاتې شوی، ولې دا د دې د قوانین دومره کلک دی پښتنو ځان سره نیولي دي؟ فرق صاحب مایک تاسو ته سپارم.
شایم دا دا تاچی کم آخری خبر او کم بلکی بار بار دو دری زنو کا
دوزی
چی دا پختونالی دا دیش اخی دخو ندا پاتی شی دا یو دلوی حقیقت تی چی دا هر کم او نسل پجون کی دا اغا چاپر چل و دا اغا جغرافیه چی کم ازنو دا دلوی اهمیت لری دا دا جغرافیه هم دو نه تاریخ هم دو جغرافیه نه ولاریگی، کلچر هم ولاریگی، جبه هم ولاریگی، مذهب هم ولاریگی، دا طول ار طول چیزی رو شکم دی دا دو 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 جغرافیه نه. مثلا که مذهب راشی آقا با اون داشت خبری کهی چی دو 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 جغرافیه سر سمون خوری نو پختانه چون که دو دیر زمانه نه په یو خاص جغرافیایي خطه کې پاتې شوي دي. او ما لکه څنګه چې زه مخکې وایم چې نه چېرته تللي دي او نه راغلي دي، نو چې دا راغلي شوي د دې یو خاص قسم کلچر یا د کلي کلولي او د ژوند یو طرز چې کوم دی دا جوړ شوی دی. او دا ډېر په پخو بنیادونو ځکه ولاړ چې دی ما خو ته تللی چې یو سړی یو ځای ته لاړ شي کډه وکړي نو بیا د هغه نه ډېر څه خپل هغه مورني څیزونه پاتې شي او د هغه ځای رنګ په ځان وخېږي. دغسې که نور خلک پکې ډېر زیات را ګډ شي نو بیا هم د ده په دغه فرق کېږي، خو پښتون د تر ډېرې مودې پورې بلکې د زمانو زمانو راځي په دې یو خطه کې په دې یو ځای کې په دې یو چاپېرچل کې پاتې شوی دی. نو د ده د پښتونولي چې مونږ ورته وایو دا د دې جغرافیې نه د ده د دې حالاتو نه د ده د دې ژوند نه دا ورو ورو راولاړه شوي دی. او دې باقاعده د مونږ مذهب خو ورته نه شو ویلی، خو یو طرز زندګي چې ورته وایو د طرز زندګۍ شکل اختیار کړی دی چې هغه د ډېرو زمانو راځي دوم په خوب او یادونو باندې ودرېدلې ده. چې که چېرې مونږ اوس ډېر هم کوشش وکړو نو هغه بدلېدی نه شي، که تاسو مونږ خپل دغه ته وګورئ ډېر مذهبونه هم راغلل، ډېر قوانین هم راغلل، ډېر آیینونه هم راغلل، ډېر حکومتونه هم راغلل، خو د پښتو هغه خپل رنګ د پښتنو د ژوند هغه خپل رنګ چې کوم دی نو هغه نه بدلېږي. دغه بنیادونه چې کوم دي واړه واړه شیزونه پکې بدل شي، خو بنیادونه چې کوم دي نو هغه نه بدلېږي. دا خبره په خپله د دې خبرې ثبوت دی چې دوی جانګشته نه دي په دې یو ځای کې پاتې شوي دي او د دې حالاتو نه د دې د طرز زندګۍ یو دغه جوړ شوی دی او هغه دی. اوس آیا مونږ دې ته هر څه نوم ورکوو چې مذهب خو ځان لبدلی او معنه ده، خو طرز زندګي مونږ ورته ویلی شو چې هغه د دوی خپله ده او د پښتونولي چې کومه مونږ ورته وایو یا پښتو ورته وایو که نه، نو هغه ځان له یو د ژوند تېرولو یو ډېر لوی لایح عمل دی او دا جوړ شوی دی. نو دا خو په هر دور کې د دوی سره تللی شی دی راغلی دی، څه شیزونه پکې د بار مذهبونو د وجې نه بدل شوي دي خو هغه پکې دغه اوس دا خبره خو په دې ځای ختم شو. اوس سوال دا دی چې مونږ د بار بار یو ټکی واغېستی شو او اخلو مونږ وایو د آریا یا آریانا دا یو ډېر عجیبه ټکی دی. پدې باندې ډېر خلکو په منځ کې اختلافات دي او تر اوسه پورې دې چې صحیح غنډه کړې چې آیا آریا څه شي دی د آریایت دې وخت په دنیا کې دوه ټول نړۍ دایداران دي یو جرمني دی او یو هندستان دی چې ځانته آریایان وایي بلکې اصلي آریایان ته وایي خو چې د هغوی په لغتونو کې وګورئ نو د آریایت کې معنی نشته صفات دي لکه شریف اصیل خوخوی والا خدغه دا قسم جدي صفات دا سوال دی چې دا ټکي دی کوم نه راولل شوی دی دا آریا هغه ته موږ د آریا نه خبره مو کوي نه
جو
نو زما د تحقیق مطابق د دې ټول ټکو د دې آریا او سره د دې ټول ټکو بنیاد په هر دی هر دا هر کې د ماتش د مستی ذکر دی لري چې هر په معنا د کور چې موږ وته بیا رستو د عربی په شکل کې غر ویل شو غر د کور په معنا کې دی نو کور یا استوګنځي یا آبادی یا بستی یا آبادی چې څنګه باید کې یا څه کسانو هغه هغه ته به د اوشتا په ژبه کې واره ویل شوی دی واره دا رفي چې ذکر کو چې دا غرامه زمو کوم چې تاسو د دې شو او چې ته یو بل نه یو غرامه نه کوي دا د دې چې کوم ذکر کو د اوشتا یو باب دی چې کوم دی دا د موته وای خو د یو دا د موته وای پاري کې دا ټول اتیشا بیان شوی چې څنګه جنګ ته غرامه زمو چې تاسو د دې نه کړوالي او د دې چې تاسو دې زیات شوی نو یو ورځ به دا چې راشي چې د یو ګډوډې څخه د خپلې خوږې مو پاتې دي چې تاسو د دې نه لاړ شئ نو دې چې روان شو روان شو نو محققین دا وایي چې دا موجوده بلخ چې کوم دی دا اواره نه کوه د غدونو په لمن کې نه رڼا چې راکوي شو نو دا یو ګرمه او لږه اواره دی دلته کې هغه اواره اباده کا اواره په معنا د بسته یا د کور یا د چلا نو چې هغه اباده کا او څنګه دی چې هغه را مده وته ویلي چې ځان سره تخمونه والو ځان سره دغه والو ول په خټي او په وکړ دا واره چې دغه شونه د دی واره ته کې نه بیا وحرا وحرا او خیره کې تنا بحرا او بختي دا جوړ شو یا د بخت یا د بختي نه چې غلاله نو بیا بس کې شو بی کاف کې بکت بیا پکت شو ای کافتی بیا پخت شو د پښتون دا لغته او دا ذکر شوی دی چې زه د دې په اړه یو خبر تاسو ته کوم چې دا جمله چې کومه ده دا په دې نو دی لکه څنګه چې موږ دا وایو چې یو نوم جمله جوړه شو نو هغه به په تمره شان دی نه د دې مثال د امارت نه دی د دې مثال دی د ونی دا لاندې څه پانی غورځي او نو ویني ویرا ټکوي شپانه ورځيږي زړې پانه ته نو ورځيږي او نو ویني ویرا ټکوي نو پښتو هم دا سفر کړی دی نو کوم هغه زمانو چې بو ته پښتو وایو نو یو قسم له جزم ده خو هغه مونږ د پښتو لرغونی شکل چې کوم دی هغه مونږ شو دا هغه لږ لږ سره زمونږ پرې موجوده پښتو کې راځي او چې د بخت نه ولا ورول شو دی باقي پدې چې د پښتون قوم تشکیل څنګه شو نو دې په بیا خبره کوم چې انسان په تدریج باندې د کثرت نه وحدت طرف ته راغلی دی اول ډېر کبیرو فرد او قبیله والا روا بیا ورو نو اتحادیه شو نه اتحادیه شکل بیا د قوم شو وس د کوم په اړه کې دا غلط شی مې په خپله چې کني دا د یو نیک اولاد ته ویل شي په دا چې نه قوم چې کوم دی دا د یو نیک اولاد ته نشي ویل دا قوم خو عربی ته کې دی مطلب قیام او دریدل او دغه دی نو مطلب چې یو خلق په یو ځای کې قیام او دغه موجود کو نو غیر قوم شي په کوم کې ضروري نه ده چې د یو نیکال وایي هغه کې دې چې ویلي او پښتنو سره اومده شي ځکه خو په مذهبي په ریویت کې هم دا پوره لس قبیلی یادې شوي دي چې یوه پکې پکته باقي بیا نور دي. داسې دغه چې کوم یاد کړي دي دا هیرودوټس پکتویس اصل کې هم پکته دی دا شین چې کوم دی یونانیان اته زیاته یې ارسو سره پکتویس دی بیا ګنداري دی بیا دی که نه دا ټول اپریتایم پکې دی او ویل خو نن اپریتای چې کوم دی نه دا پښتنو کې شاله مطلب دی چې دا خوا زمانه کې فار زمانه کې دا دلی بلی کې بلی هم وي په دې په یو ځای باندې پاتې شو لیو بل سره وایي راکلی او کلی یو بل سره جبا او کلتور یو ویشو نو دې ځای ورو له کوم شکل اختیار کو نو هغه خلک چې په هغه کې دې کې بلی شامل دي خو نن یې شکل چې کوم دی نه پښتون قوم دی او هغه ته موږ قام ویلی شو لکه چې بغیر دې نه مله چې هغه ایتایان یا یو دې را یو شي نو دې نه بشو نو دا په دې سفر راغلی دکته چې جبه اوم د یوې کبیلې جبه بابا پښتو وه ځکه چې نور ورته شامل شول نه دوی ورته نور نور لغات پکې را شامل شول نو دا جبه مو سره دغه شی دولت کېده لکه څنګه چې قوم دولت کېدو او وشت اختیارولو نو اوس کومه جبو کې اوس یو داسې ته کې وینو چې هغه پښتو کوم څه کې وی نو یې نن هغه وایي هغه درغونه به اون وی دغه به وی او ضروري ده چې هغه دې مونږه دا دغه کو چې هغه اخیری او ختمي ټکی نه دا دې له لارې وو که نن هغه مونږه بدلول شو یا د وخت سره سره بدلی دی شي لکه څنګه چې نن وی دا د جبې راغلی د څه د زمونږ دی نو ته نه بدلیږي لا بدلیږي لکه ډېر خلک مخالفت هم کوي چې نه اصلي پښتو ټکي ویل پکار دی او دا نه دی راغلی ټکي چې کوم دی نو خو دا ممکن نه ده ځکه چې یو شي د بار نه راغلی دی اوس لکه فیض عربو نه سړی راغلی دی دا هغه دغه سلمان نوم دی یا سلیم نوم دی یا دغه د نوغه ته خو مونږ دلته سلیم وایو د انګرېزانو یو سړی راغلی دی هغه ته به مونږ انګرېزان نوم وکړو مونږ ولې نوم بدلول نه شو نو دا نوي نوي څیزونه چې بحث چې په دې ژبه کې شاملېږي دا دغه کېږي او بل المان دا مو چې کومه ژبه کې د ډېرو ټکو جذب کولو صلاحیت وي د هغې مثال داسې دی یو خورنده ساروی یا هغه چې څومره زیات خوراک کوي دومره به غټېږي چې څومره به غټېږي دومره به زیات خوراک کوي نو دا ټکي راخلل او خوړل چې کوم دي نو دا په پښتو کې د صلاحیت موجود دی او هغه المان چې د دې د ژوند وجه هم دغه ده چې دا په دې باندې جامد لکه سنسکرت نه ده دا خوري ټکي زاړه په پرېږدي دغه کوي نو دا دغه روانه ده لغات کې د دې مونږ او ډېر دبو کې شته په انګریزي کې شته په دغه کې شته نو هغه به وي او بهرحال پښتو چې کوم دا مونږ د موجوده ژبې ته پښتو ویل شو د دې نه وړاندې سوه آیا ژندې دا ما وه آیا سنسکرت دا ما وه آیا د سنسکرت د مخې سنسکرت دا ما وه دا هېڅ دغه نه شته او بهرحال نن سبا د دې شکل پښتو دی او لکه څنګه چې پښتون د ډېرو قومونو یا د ډیرو قبیلو یو مجموعه ده چې پښتو ژبه چې کومه ده دا هم د ډیرو ژبو د یوې مجموعې نوم دی.
برق صاحب دلته به یو وړه شندمه وایلو او بیا به راځو چې ډاکټر رفیع الله خان صاحب پیسه ویل غواړي خو د هغې نه به زه نورې پوښتنې هم لرم او هغې ته بیا ورځو. ګران اوریدونکو راسره اوسېږئ، وړه شندمه اخلو.
ما خوب لیدلې نتیجه به ډېره در وخېږي، د پښتو ویلو نه به ډېر خلک منکر وخېږي.
دا د پښتنو نامرور د مومندو شاعر عوض خان دی.
یو بل شعر کې وای:
او پښتنه وروره خپل علاج دې مرض معلوم کا، یا خو پتا کې زړې یا به کینسر وخېږي، او د پښتو ویلو نه به ډېر خلک منکر وخېږي.
ځان تکړه کوي حسینو د عوض خان خوب رښتیا شي.
پښتو وای، پښتو لیکي، پښتو لولي.
ګرانو دنکو تاسو د ریوا ریډیو سره ملګری یو. په بل ریوا کې نن موږ هم د پښتنو په اصل نسل باندې د پښتو د پښتنوالي او د پښتون په اصلیت باندې په زوړوالي باندې خبرې اترې کوو. مباحثه هم په دغه ده بحث مباحثه په دې زموږ روانه ده بحث په دې دی. او اوس راځمه ډاکټر رفیع الله خان صاحب ته. هغوی په تېره خپرونه کې هم دا ویلو چې د اشوکا چې کومه دغه کاڼې باندې لیکلي د اشوکا د دور په شاهبازګړه کې دغه مهم دی. نو د دې سره سره زه یو خبره کول غواړم ډاکټر صاحب په خپله خبره وکړي. برق صاحب په هم خپله خبره کوي او حبیب الله رفیع صاحب په هم خپله خبره کوي. برق صاحب خو وایي چې دا څوک وایي پښتانه بن اسرائیل دي، د دې ورکې قبیلې دي، دا زه بالکل نه منم. او تاریخي طور داغي چې کوم تحقیق ته هغه دغه وایي چې دا بالکل غلطه ده. او بلکې برق صاحب دا وایي چې اسرائیلي بن اسرائیل چې کوم دي دا ډېر وروسته د پښتنو نه پیدا شوي دي. خو د دغه کاڼي په اړه باندې یو ډاکومنټري دا کته سو کتلی تاسو نظر تیر شوی یو اسرائیلی وګړی دی هغه راغلی دی دغه د شبازګړې دغه کاڼي ته دغه کټ ته هغه وایي چې ګندې دا په هیبرو یا په عبرانی ژبه کې دغه ټکی دی. اوس د دغه لیکنې ژبه معلومه ده او په دغه کې موږ ته څه په لاس راتلی شي. د دې سره سره دغه نور چې بیا د اشوکا د دور کمې په مخ کې بزو کم مذهب کم تہذیب ترقی اوکڑا ولے اوکڑا وجہ بس پدی بانے بم خبر ہے تری کو ڈاکٹر صاحب رفیع اللہ خان
جی دغه د شابازګری چې کوم لیکته نو دا خو خروشتي رسم الخط چې کوم دی پاغي کې دي او د دې دغه زمانی چې کوم دغه پراکرت او د غنداری جبې دیږي نو دغه جبې دي بیسیکلی په دې ټوله علاقه کې د هبریو خو تر اوسه پورې زمانه نظر بګی داسې سندې تي شي چې په دې علاقه کې چری هم د عبرانی جبې صدا سي نخې نخانی په نظر راغلي دي. دا کم اس کم زما په علم کې خو دا شی نشته دي. او دا چې تقریبا دا د کزه تاسو نو دا شپیتاو یا کله مخکې د دې علاقو چې کوم دی نو دا ټول د اشوکا د فرمانونه د ډیکریز چې کوم دی دا فرامین ټول دا لوستې شوې دي او په دې باندې غټ غټ کتابونه هم موجود دي. او د دې ټول بیا مختلفو د سکالرانو چې په دې باندې د پوهانو چې کوم مختلف نظرونه دي یا مختلفې ترجمې دي تقریبا نو یا د کډ ټول خط نوی نو په باز ټکو باندې دا غو اختلافونه دا ټول سيزونه موجود دي. او په دغه کې زمو په علم کې داسې سنشته چې چونکې په دې کې د عبرانی جبې هم څه داسې اثر یا سنخي یا د حساب شته دي. په دې ټول علاقه کې کم از کم زمو په علم کې نشته او په دې په والو خو په خصوصي تور په علم کې نشته په نظر کې.
تاسو وایئ چې دا معلومه تاسو ول رسېب چې دا معلومه جبه د خروشتي دا ما دا د ډاکومنټ دا ذکر می او حواله می ذکر ورکړه چې اغي کې دغه کم کس چې دا راغلي دی دلته دغه زیتا د التخطلې دی او هغه کوم د غزې هغه کیپر دی چې څوک چې دغه خیال ساتي هغه ورسره هم ولاړ دی هغه سره هم خبرې ترې کړې. نو ځکه هغه په دغه خپل ډاکومنټ کې دا دعوا کړې چې ګنې دا د عبرانی یا د هیبرو ښه نو نو اخو تاسو ویل چې دغه د خروشتي ژبې لیک دی او کخیر ډاکټر نسیم خان صاحب تاسو ویلو کنه
بالکل
هغه کخیر چې ته ورځ مل مکون ان شاء الله دغه په تفصیل راته خبره پیوکي اوس دا شو کر دی دور سره او مزب برس به تبک دغه دم چې برس به تاسو خو بن اسرائیل نه منی خو خلق دا حوالی ورکی چې کچری بن اسرائیل نه دی نو دا د یعقوب نوم د بنیامین نوم د ابراهیم نوم د موسی نوم د عیسی نوم د اسرائیل نوم ولی په پښتنو کې دی. خو به هرل دغه بم بیا یو دغه تر شو دا ته اوه به خو زکه چې بیا ډاکټر
یورپ کې دی او په یوه کې دی دا خو د مذهبي کتابونو نمونه دي. نو زه به نوم چې کوم دی دا مونږ کې دی نمونه دا دی چې هغه دی دا دی دا رامداد خان چې خلک دا راوړی دا څنګه رامداد لیکي یا رامدین رامبول دا دا ټول څه دي چې کوم دی رامبول وغیرہ دا دا خو د غنده طرف دی دا دا د نمونه چې دا اسلام او راغلو نو عربي نمونه شول
او دا نمونه برسب دا نمونه په قران کې شته یا په قران کې یا په مذهبي کتابونو کې شته نو ځکه خو به هم خلکو تل تراغلي. نو
دغه دردونه چې کوم دی نمونه دی خبرې ثبوت نشي کېدای.
خو
زه به تاسو ته نن سبا په پښتنو کې داسې نوم ورک دی هغه چې د پښتنو خوځو نمونه سمیا او دغه او دا نتاشا وغیره کېښل. نو دا دا مطلب نشو چې کنه د دې یورپ سره څه تعلق لري کنه. په دې باندې په کې اکثر په کې روینا او دغه او دام روینا ما او اورما. نو د نمونه خو چې ثبوت نه دی خبرې چې دغه چې هغه خو د وخت سره څه چې کوم نمونه له دغه تاسو به کتلې چې علامه اقبال د روانه پښ بیا اقبال نمونه زموږ په لګه کې لري تاسو دا د هغه مو د وړاندې چې زموږ د دې بغداد دغه سو صدام
صدام حسین
او نن د زموږ خلک دي چې د څه تقریبا ارله سم تل چې ماشوم چې کوم نه صدام دی
صدام دی بیا په کې د سامانو مو کې وخت شي او
سامان په کې اوس بلا شي. نو د نمونه خو چې د تاریخ ثبوت نه دی بیا خو یو اواز و چې لږ راشي چې راشي ستا په لور شي نو هغه خلک بیا
د فیشن شي.
نو نو دا ښا پرویز نن زموږ په پښتنو کې شته نو دا خو خالص ایراني نوم دی. نو دا څه خبره نه ده او دا د ایراني خبره چې دا کوم تاسو د ډاکومنټ یو دی سره زه په تخوا کې بل خبره کوم چې ما ته ځل چا دا ویلي چې په امریکا کې یو يهودي چې دا نوم رابرت خان دی هغه په خپل ځان نوم دی رابرت خان نه دی هغه د يهودانو د نسو قبایلو د اورکیدو هغه اورکی قبیلې چې کوم دی هغه باندې کتاب لیکل لري هغه د پښتنو شاندې. نو دا خو شاندې بل شي دی او دا وکول بل شي دی
او برسب دا په دغه ډاکومنټري کې هم دغه اسرایلی چې کوم دی هغه دغه د قبیلو د افریدو ذکر کړي د غدون د غد د د ذکر کړي د سبزی کړي د شینواري کړي د دغه شانتي د نورو قبیلو وی چې دا غورکی قبیلې دي بهر ال او تاسو خپل خبره کوره
دا د دې خو د ارشي د درې تاریخ کې تاسو هم په دې ډول کې د بشتون دغه یو ذکر باور دی لګي هغه رفیشه مو کو هغه مو چې د دارا یو کتاب د پښتون کې هغه کې هغه ویل چې نه اړې کای مو نه فلانې مو نه دا ما په خپل د دوه مضمون حبيبي شه یو سمانه ته نوښتي دا مو عبد الحليم اشعر شت نه بل مو نوښتي دا دا فکر نه دوړه د یو بل نه بالکل مختلف بلکې متضاد دی دوړه علمان دی یو ته مو غلط نشوي له نسبته دا دا چې یو نقطه نظر وي زه تا ته په دې وایي چې تاسو وګورئ مې یو ځل زموږ یو عالم کړي په نشته حال کې دا خبرو کې چې دا بد مرغه چې موږ استعمالو دا بد مرغه ته کې نه دی بلکې بد مرغه دی. نو ما اته د لټکی په تور بار وې چې موږ دا مرغه دی او مرغه دی دا سلیت کې بد مرغه دی بدا برخ چې کومه ده نه خراب شي هغه ډېر خلک عمر نه ډېر خلک یو طرف پورې مني ما بالکل د ټوکی په تور وی نو دا دا د دې غړي د جدي اشتقاق چې کوم دی دا ځان دی علم دی هغه چې بخه دا په اشتقاق کې بونیا د نو باندې یو ټکی د یو جدي نشه د چې نو هغه دا د ټکی ظاهري نشه اتیا شو تی مو شابه اتیا ملای مو شابه ات چکم دې دا څه بوت نشي کېږي دا اوس مور ته کې چکم نه مور مور ته کې چکم دې نو دا په ټول جمع کې هغه دې ځکه مطلب دې نور څنګه دې کې مطلب دې هغه مارو یا هغه تاسو چکم
دې تاسو
زمونږ په پښتو کې مور ته وایي دا کې نور څه دې چکم دې دا مور ولې دا ته کې یو شو شو دا دا چې چې دا دا ثبوت دی چې باخه دا علم الاشتقاق دا ورلې دی علم دا 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 سره هغه د غټلیکار نوم دی هغه د ټول جبو بنیادی لغت هغه ته معلومه دی په کار دی علم هغه خوچي نو چې دا هغه نه یو څه ثبوت شوی دی نو هغه ته دی چې دې کې ځیل چې کوم دی نو دا غلطه خبره ده تاسو چې ډاکومنټري ولې یا کوم بګه شو دا چې یو څه ټکنین د دکړې یا وته وخاره شي چې دا هو جوړې ایمرانی وي نو مسکه نو د دې چې بوک د مونږ په دې الکس کې لکه څنګه چې یو له خان شه وي د ایمرانه یو ځل په دغه کتاب کې نه بل څه څه چې دا چې ذکر مونږ نه وینو دې په پښتو کې وینو چې وایي دا نه چې دا نمونه خلک په یادې چې هغه اسلامي اثر دی ایبراهيمي اثر نه دی نو دا ټول چې زه چې دا اش اوایانې اړول دي اېدم بل شي او اوایانې اړول ډول چې دی نو دا بل شي دی
ډاکټر رفیع الله خان صاحب اوس پر ازو نو تاسو ته ذکر اعظم چې تاسو ډیر وخت نه را سره غواړو ولې د اشوکا د دور نه دی یو نوی دغه چې کا دغه ګندارا سیولایزیشن زکه چې موږ په دې نه یو پویا موږ غواړو چې تاسو په پویا کوي ګندارا سیولایزیشن څه شی دی بیل دی د اشوکا دور بیل دی کنا دا س کنټینیوشن دی او بیا ولی په دغه دور کې دی ته دومره یعنی یو دا یو پیک تر رسیدي یو ترقی کوي او کنا دا د روستو شوې ده
دا روستو خبره تاسو
ما وی چې دا او د کوم د ګندارا سیولایزیشن دی تهذیب دی اخری ما دا وی چې دا دا هغه د اشوکا د دور چې سوو هغه کنټینیوشن دی کدن دا بیا سبیل څه دی د اشوکا د دور نورستو چې په دپسې کوم یو سلسله روانه د اغې دی ته یو ودا ور کړی ها
صحیح اصل کې خبر دا ده چې دا تاریخونه چې کوم لیکل کیږي او تر اوسه پورې چې کوم لیکل شي دی په دې پوخانی او لرغونی تاریخ دور باندې نو پدې کې ډېر زیات د سي پرابلم زو مسلې شته د لکه مخکې اول ول چې یاد تقریبا د 1970 لګبګ پوري دا خیالو چې را دلته پدې ټوله علاقه کې کوم دی پدې سب کانټیننت کې پدې کې د انډس یا د وادي سند کوم تهذیب دی نو دا شروع شوی وو او دا تقریبا چې اچانک نو لسمه صدې قبل مسیح یا پات لسمه کې پدې کې ختم شو د دینه بعد بیا په هانو هغه ټیم ویل چې را زموږ سره بیا تیار وختونه دی لکه ډارک ایج دی ډارک ایج چې کوم دی دا تقریبا د وادي سند د ختمېدونه شروع کیږي د دغه خیال مطابق او دا بیا د ایرانیانو چې کوم دل سره تک دی د شپږمې صدې قبل مسیح پورې نو د دې دور پورې پدې کې واقعي ده چې د ډېر وخت پورې معلومات نه په لاس باندې نه راتلل او په دغه دور کې بیا سلګ ډېر د معلومات داسې زونه راغلل دا اربنایزیشن چې کومې نښې دي د شهري ژوند یا د ښاري ژوند هغه بیا موږ ته په نظر راځي نو دې ته وویل چې دا ډارک ایج دی دا تیار وختونه دي پرې کوم معلومات کم دي بغیر د دې نه چې موږ سره د رکی وېدا یا د نور وېدا په نتیجه کې سلګ ډېر معلومات په نظر راځي خو د موږ سره نور مادي چې کومې نښې نښانی دي دا غي وجود نشته دي نو په دې حساب باندې بیا دا چې کله ایرانیان نغلل نو دینه بعد یو تاریخ بیا وی چې شروع شو دې ته بیا په دغه کې هغه وخت کې ویل شو چې دا دویم اربنایزیشن دور دی اولنې چې کوم هغه د انډس دور دویم د ګندارا دا دور شروع کیږي د ګندارا بیسیکلی چې کوم دی نو د دې چې کوم منګه دغه اریجن بیا یو نو دا دغه شپږمې صدې قبل مسیح پورې رسی خو د دې دغه چې دی د دې نخې نخانې نن سبا چې کوم سکالرشپ دی یا پوهه ده یا یو نوی تحقیقونه دي نو هغه چې دا مطلب په دې کې یو کنټینیوټي یو تسلسل روان دی د انډس د دور نه په دې علاقه کې خو ظاهر خبر ده چې کوم دغه دور د انټیګریشن دور د انډس په دور کې د انټیګریشن دور چې دا ټول مختلف علاقې دی یو بل سره د تجارت په حواله د کلتور په حواله د تګ را تک په حواله ډېرې
تړلې شي وي
تاسو وایي چې او تړلې شي وي بیا مطلب دا غینه بات چې کوم دی دا مختلف وجوهات او په بنیاد خاص کر د تجارت د ختمېدو په وجه د نور قدرتي چې کوم آفات دي دا غي په نتیجه کې دا دور چې دی په دا انټیګریشن چې کوم دی دا ختم شو او زه په دې مونږ ته بیا مختلف کلچرونه په نظر راځي خو دا کلچرونه چې کوم دی د دینه بعد بیا یو بل د انټیګریشن دور شروع کیږي چې هغه ته بیا د اشوکا یا د موریا خاندان دور چې تاسو وایي نو دیتا منگا د دویم د انټیګریشن دور ویلې شو په دې تاریخي دوره کې دا اولنۍ چې کوم دی نو دا قبل تاریخ دوره کې دی دا یو چې کوم دی نو دا په تاریخي دوره کې راځي ځکه چې ځایره خبره ده دغه تقریبا د سلورمې صدۍ په ختمېدو باندې قبل مسیح او د درېمې صدۍ چې کوم دور دی نو په دې کې دا پورا د موریا خاندان دا دور چلیږي دا د دویم اربنایزیشن نخې نښانې دلته میلاویږي خو که دلته مونږ بیا د ګنداره خبره کوو نو ګنداره کې بیا کومه ده د بیبالله رفي صاحب برصدی اکثر ذکر کوي چې دا د کوشانه دور چې کوم دی کوشانیان چې کوم دي چې د هغې تقریبا د اولې صدۍ قبل مسیح په دې منځ کې یاد دی په دې وطو باندې راغلي دي دې علاقې ته او د هغې نه بیا چې کوم دی نو د ګنداره سیولایزیشن چې کوم یو مهم دور دی نو هغه سٹارټ کیږي خو ظاهره خبره ده چې د دې چې کوم آرجن دی نو هغه مونږ د اشوکا یا د موریا خاندان دور ته بلکې د هغې نه مخکې چې کوم دی د ایرانیانو دور سره تړو او د هغې نه مخکې ما مخکې ذکر کړی هم کېدی شي چې نن سبا دا هم خیال وایي چې یاره دا ایرانیانو دا تجارت د اربنایزیشن د سیزن نه راوړي دا غوښنه خو دلته په خپل انډیپندنتلی په آزاد طریقه باندې دا سیزنونه ډیولاپ شي او کما تاسو ویلي چې په اکرا چې کما دا په بنو په طرف باندې په ټکسلا په دی خو دا 400 علاقې چې کمی دي نو په دې ټول کې چې کوم دی تجارتي مرکزونه په دغه په کومه سړی قبل مسیح کې شروع شي او هم دې ډیولاپمنت یا دې سیزنونه چې کوم دی ایرانیان دغه دغه تم مطلب هغه په دې علاقه کې اټریکټ کړو د دې لپاره چې د صدرن انډیا د جنوبی انډیا پورې هغه ټول علاقه باندې دا چې کوم د ټریډ او د تجارت دا غدي دا سنټر دی نو چې دا هغه په قبضه کې راشي نو که ایرانیان دل سره غدي دي نو هغه مطلب د دې علاقې خپل چې کوم انډیجنس لوکل د ډیولاپمنت او د اربنایزیشن یو دوباره دور شروع کېدل نو وایي چې دا هغه راوړې نه دي بلکې دې شي په خپل هغه اټریکټ کړو او هغه راغله او دلته خدای دې راتلو سره ټیک شو دی خو په هر وجوه چې علاقه کې خپل شروع شو خو هغه راغلو او دا غو د دور سره بیا موږ ته یو واضح تاریخ په نظر راځي او دا غینه بعد بیا اشوکا دور چې متاستویل د مخ نه چې دا د انټیګریشن دور دی په دویمه طریقه د موریا خاندان دور چې کوم دی موریا خاندان چې ختمیږي نو د دې سره د انټیګریشن دور هم ختمیږي دا بیا لوکلایزیشن موږ دې ته وایو چې په دې دور کې بیا په ټول سب کانټیننت کې د افغانستانه پورې موږ ته مختلف کینګډمز په نظر راځي او مختلف کلچرونه په نظر راځي نو د کوشان اگر چې ډیر غټ سلطنت او د کوشان چې کوم خاندان دی خو هغه مطلب د موریا د خاندان چې کوم سلطنت دا غي هم راغت او مضبوط بیا هم نه دی پاتې شوی ځکه چې د موریا خو یو طرف ته سریلانکا ته غزيدلې ونو بل طرف ته افغانستان ته کوشان چې کوم بیا غدوم رنه خو د نادرن انډو انډیا پاکستان چې کوم دی علاقو پورې محدود او افغانستان په دې علاقو کې وي حکومتونو خو بهرال کړه ګندارا کلچر مون خبره کوو په دې کې بیا ډېر چې کوم رول لري هغه د کوشان دور دی او د کوشان علاوه کې بیا نور واره واره مطلب د پارټي ان سي ټي ان زیاده ګریکان چې کوم دورونه راځي نو دغه دورونه په خپل اهمیت دي خو اهم شی چې کوم دی هغه به د کوشان دی او د دین علاوه کومګي فلزیل ګورو نو دا موږ د موریا په دور کې هم کتلې شو دغه چې دا رورو د هر څه دی ولپ کیږي او په دا موږ بیا د غینه مخکې د ایرانی دور تم رسولې شو او د ایرانی دور نه مخکې چې کوم دی دا خپل اوټسایډر دي تقریبا په دې علاقه کې کوموریا دین وغم د چې کوم د مشرق د طرف راځي او د طرف تر خوځي د جنگونو او د دې په نتیجه کې راځي کنه او کو ایرانیان نزين او غد مغرب د طرف راځي خو په دې علاقه کې چې دا په خپل مطلب انډیجنس سورس زو د پوتنشل وګ دی علاقه کې چې دا دویم اربنایزیشن د سیزنل د شروع شو د مختلفه سنټر دا کم چې د دې په هاندې نو هغه ته بیا به دي چې کوم مادي میټیریل د دې اثر دي نو هغه په لاس راځي او هغه بیا د غید انډس د دور سره د غی سره تقابلی هغه جایزې مایزې کوي او د غی په نتیجه باندې دغه د تسلسل خبره کوي او د دویم انټیګریشن او بیا د ګندار تهذیب چې کوم څه ده د ټوله په دې حساب باندې روانه ده دا نوې چې کوم سکالرشپ دی یا ریسرچونه دي تحقیقونه دي دغه دغه پوینټ اف ویو ده ادروایز دا چې کوم ده نو هغه دغه چې په منځ کې دا ډارک ایج راځي دغه نه بعد بیا دی علاقې ته ټول چې کوم ډیولاپمنت دي اربنایزیشن دي هغه د بهر خلکو د لاسه یا ایرانیان یا ګریکیان وغیرہ د دې په نتیجه کې راځي چې دغه دغه
دغه به تاسو هم خپل بوسره مونسر به ډیسایډ هم کوي یا خپل تاسو سوچو کوي چې د دې دور نه بمنګا ځکه چې زه د هیستری سټوډنټ نه ما پاتې شم ته خو غنښته د دې فیز نه به بلکم فیز ته اوډو نو دغه براته تاسو ډیسایډ کړئ خو زه دلته کې برخ سیب ته 15 منټه دی پدې کې به زم چلند خبره به دی دواړو کې چې کوشان دی وی چې د کوشانیانو په دور کې نو دا کوشانیان چې او بیا دوی دغه د محدود یعنی حدود هم خیده دغه د بادشاہ یا دغه د دور د په پښتانه وق نه بو برخ سیب لاندې پتاسو وای کوشانیان دا کوشان چی دی
دا د کلې دا کوشان کومه ټکی چې کوم د غار کې کوش یا کوشان یا کس یا کوشان دا د دغه نه راوته دي دا د کوشانیان اومه دي چې کوم د غر سره راغلي دی په هغه طرف راته شوې د وستي اشیا په طرف باندې او د دې تعلق هم د دې غار سره دی چې موږ په هندو کوش یا هندو کوش وایي نو دا کوشان دی دا د لغنه دی کوشان یا سبل سن دی دا ما غړي
یعنی کوش تاسو وایئ چې دغه د غر سره او ابو بلال رفي سیب تاسو په سوایې
خبره دا ده چې د یمن راوسته ډیره دوره پاتې شوله چې هغه ډیره مهمه دوره ده د زردوش دوره ده چې هغه دین هم درلود لیکي هم درلود او کتابونه هم درلود د غوپ کتابونو کې د پښتو ډیر څه ذخیره شوی دي او په عین حال کې د غوپ وخت کې یو پاچا و چې هغه ګرشاس په دې شاهنامو په تاریخونو کې د ګرشاس په نامه دی بیا یو وخت اروخات کوزات چیرنه په وکړه هغه وایي چې دا ګرشاس مغه غرغښت دی چې موږ تاسو د پښتنو یو کلار وولو او په همدغه وخت کې تقریبا 3000 کال وړاندې په همدغه وخت کې د غرغښت ترڅنګ شلبان بیتنه هم موجود وو دی هغه او د دې وجود په اړه کې هم دلایل را پیدا کړي نو دا هم مهمه دوره ده د چیرو بیا د دین ورسته موږ تاسو هغه تر راځي بو د زردوش د دورې نه را ورسته بیا هغه راځي ایرانیان راځي کوروشو بیا یونانیان راځي ورسته له موریا خاندان دی یو په پاریب سی بیا کوشانیان دي کوم دا چې مورورو په راشو
سمدا
مورورو را روان و چې بو وکړي شي او چې بت لاس شي
سمدا
د پښتنو د اصل او نسل په اړه کې په دې ټولو دورو کې
سمدا
ډیر څه شته
سمدا
سرودونه چې سرودونه هم ډیر مهم شی دي د اریانا په تاریخ کې کوزاد وایي چې د نورې دنیا ژوند په دوو برخو کې ویشلی یو تر تاریخ وړاندې دوره یو تاریخي دوره لیکن د افغانستان یا د دې سیمې ژوند په دریو دورو کې ویشلی د تاریخ نه وړاندې دوره د سرودونو د افسانو دوره چې په دې کې ویدي سرودونه خوشن د ریګویدا سندری چې هغه په د هندوکش په جنوب کې وایي شوی دی یعنی کله چې مهاجرت شو یو پښتانه راوځي د ویدي سرودونه دلته وایي شوی دی نو په دا اساس دا ډیره مهمه
نو دا څنګه چې تاسو چې څنګه ویل رفي سیب د یمن وروستو د زردخت سره دغه د ویدونو او دغه سرودونو را روانه خبرونه به هم دغه ځنه پیل کو بالکل سم ده سم ده نو تاسو هم ډیره زیاته مننه کوم ابو الله رفي صاحب ځکه چې په دغه باندې هم نور رنواچو پښتنو ته لګ نور واضح شي بر صاحب ختمو ټول د خوشحال لره سره زمونږ د ټولو او د اوریدونکو نو را روانه خبرونه به خیر هم بیا د دې موضوع سره سم د دې ځنه بیا پیل کوو برخ سیب تاسو ډیره زیاته مننه ابو الله رفي سیب تاسو ډیره زیاته مننه او ډاکټر رفیع الله خان سیب تاسو ډیره زیاته مننه ګران اوریدونکو اوس به در نزه او زما همکار ناهید صاحب اجازه غواړو او شپه مو په خیر Thank you.
¶¶